The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته یو ریبیا شراغلاسته نن د یک شنبه ورځ کال 2015 د جون 28 نیټه ده. وخت سعودي پاکستان کې د شپې 8، افغانستان کې 9 او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 11 بجې. د خبرونو وړاندې کوونکی یو زه نصر احمد کاکړ
او زه افتخار حسین.
او اوس د خبرونو سرچکی. د پاکستان په جوای کې بلی سیمه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې تازه بمباری کیه. لږ تر لږه درویشت نور مشکوک ترګر وژلې چې پکې بهرنیان هم شامل دي. د پوج دغه ایداګانو په آزاد توګه پخلای نه دی سوی.
شمالی وزیرستان چې وسلوالو په ضد په خلاص مټ پوځي عملیات د تیر شوي کال جون میاشتې 15 نیټې راسې دوام لري. د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي وایي ستر بریالیتوب یې ترلاسه کړی.
د قبایلي سیمو لپاره د خیبر پښتونخوا ګورنر لخوا جوړ شوی د اصلاحاتو کمیشن وایي چې قبایلي نظام کې سیاسي او آئینی بدلونونو لپاره کار تقریبا مکمل کړی دی او ډیر زر به دا وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د منظوري لپاره وړاندې کړي. د اصلاحاتو کمیشن یو غړي ډیوه راډیو ته ویلي
او د استریا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران په لنجمن نیوکلیئي پروګرام خبرې سخت پړاو ته داخلي سوي. د ایران پلاوی ویاند ویلي مذاکرات د دیرسم جون د ټاکل سوي نیټې څخه اوښتی سي. او سم د دې خبرونو تفصیل. پاکستان کې امنیتي چارواکي دا کوي د افغانستان سرحدي پولیس ته نږدې هوایي بمبارونو کې د بهرنیو ترګرو په شمول درویشت وسلوال وژلي دي او وایي دا د طالب یاغیانو په ضد روانو عملیاتو برخه ده. د یک شنبه پر ورځ دا بمبارونه د شمالي وزیرستان او خیبر په قبایلي سیمو کې ترسره سوي. د فرانس خبري اداره ای اف پی د پوځي چارواکو له خولې وایي د بریدونو کې د وسلوالو یو شمېر پټ مرکزونه او د وسلو ذخیرې هم ورانی سوي دي. خو د وژل سوو کسانو د پیژندګلوي په باب یې هیڅ نه دی ویلي. آزادو خبري سرچینو د پاکستاني پوځ د دې اداګانو پخلی نه دی کړی. پاکستان تیر کال د جون په 15 نیټه د ضرب اعظم په نوم عملیات شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد شروع کړی وو او وروسته یې تر خیبر ایجنسی پورې وغځول. پوځ دا کوي د عملیاتو په مهال تر اوسه 3000 ته نږدې مشکوک ترګر وژلي او 3500 پاکستاني پوځیانو هم ژوند پکې له لاسه ورکړی. بلخوا د باجوړ په قبایلی سیمه کې امنیتي مامورین وای چارمن کې د امن لشکر یو غړی وسلوالو په ډزو وژلې او د مامندو په علاقه کې یو قبایلی مشر د ریموت کنټرول بم په یو چاودنه کې وژل شوی. نور حال سیمه څخه عرفان الله جان په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان د پولیس ترڅنګ پرتا د پاکستان د قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی د سرخارنا تقریبا 30 کیلومتر لري شمال لوېدیځ لوري ته پرتا د مامندو تحصیل په ګډه سیمه کې یو حکومتي مرستیال قبایلی مشر چې ملک صادق جان نومیږي د مازیګر د مونځ کولو نه پس د جمعات نه بار وته چې دغه مهال پرې د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې د ملک صادق جان یو راره چې سیداریب نومیږي زی پر زیمل او د سره د یو بل ملګري سخت زوبل شوی دی. زوبل شوی دغه دوان وګړي د درملنې په غرض د خار پر روغتون کې داخل کړي دي. په دې اړه یو ځای اوسیدونکي ډیو راډیو ته صداسي ول
سره جماعت کې څنګه جمع وکړه بس موږ جمع خوره شو نو څنګه در جماعت نه راووتو نو په دې باندې دماکه وشوه بس دماکه چپیو شو نو دینه یو پکې دا پخپل د ملک زخمی شو او یو پکې بل یو کس دی او یو پکې د وراره چې کوم هغه پات شو.
او هم دغه راز د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ د محمد یحیی اخونزاده د وینا لمخه هم تیر مخام ته نږدې د ناوګۍ تحصیل په چارمنګ هاشم سیمه کې څنا معلومه وسلواله کسانو په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد راجوړ شوی د قامی امن لښکر مشر چې سید غلام نومیږي باندې ناتار اړه ذکر دي چې په نتیجه کې دغه وګړی زی پر دې مړ شوی دی. په سیمه کې شوی فقط د دې پیښه پړه د خلافت اسلامي ویان شاهد الله شاهد په خپل غاړه اخیستې ده او د دې پیښې وروسته پولیټیکل انتظامی هم په ګرد سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي او د ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د سرچ اپریشن یا د لټون عملیاتو په مهال و مشکوک وګړي هم نیولې دي. ارپان الله جان، وایس اف امریکا، دیو رادیو، باجوړ ایجنسی.
دا وایس اف امریکا دیو رادیو ده.
د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر لخوا جوړ شوی د اصلاحاتو یا ریفارمز کمیشن ویلی دی چې د قبایلی سیمو په نظام کې د سیاسي او آئینی بدلونونو لپاره کار پورا کړی دی او ډیر زر به دغه د پاکستان وزیر اعظم ته د منظوري لپاره وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان قبایلي سیمو کې دغه بدلونونو لپاره جوړ دغه کمیشن او د قبایلي پارلماني غړو د کمیشن لخوا وړاندې شوې ځنو بدلونونو باندې وړاندې خبرې ترې کړې وې، خو پارلماني غړو بیا د کمیشن ځنې سفارشات رد کړي دي او تورې لګولې دي چې په دغه سفارشاتو کې د قانون او انتظامی اصلاحاتو باندې سترګې پټې کړې شوې دي.
پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې د زیاتې ګرمۍ له امله نن شل نور کسان مړه شوي او دا ډول هلته کراچۍ او د ایالت په نورو سیمو کې د مړو سوو کسانو شمیر تر 1270 اوښتی دی. د روغتیا چارواکي وایي په زرهاو نور اغیزمن کسان په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. د ایالتي حکومت د خلکو د مړینې مسؤلیت د هیواد په مرکزي حکومت ور اچوي او وایي د بجلی د نستوالي له امله دغه ناورین رامنځته شوی. مخالفه ګوندونه غوښتنه لري چې مرکزي حکومت دې وړو صوبو ته په بجلی کې د هغوی بشپړه برخه ورکړي. او کور دنګیالو توندلارې ډلې داعش د شام سرحدي علاقې کوبانی نه وستلې ده. له دې نه دوه ورځې وړاندې جهادیانو د سیمې یو شمېر لرې پرتې علاقې قبضه کړې وې. په دې اړه نور تفصیل په لنډ رپورټ کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
سرکاري خبري اداره سنا نیوز ویلي کوبانی د داعش د توندلارو څخه پاک کړې شوې ده او د کم پاتې شوي وسلوالو د لټون لپاره عملیات روان دي. د سیرین ابزرویټری تر مخه د زیارت دروازې نه د داعش د وسلوالو سیمې ته د ننوتلو وروسته په علاقه کې یو سل سلور او یا عام خلک وژل شوي دي. د سیمې یو ځایي خبریال رودي محمد امین ویلي چې د کوبانی ټول علاقه د کورد جنگیالو په ولکه کې ده. وسلوال کوردان چې د امریکا په مشرۍ د اتحاد د فضايي حملو ملاتړ ورته ترلاسه دی. د روان کال په سر کې د ترکی د پولیس سره نږدې د کوبانی علاقه د پوره جګړې وروسته بیا نیولې وه او د هغې وروسته د داعش د ولکې لاندې په پوله پرتو علاقو د بیرته اغستو لپاره هڅې کوي.
د نړۍ شپږو طاقتونو ایران ترمنځ د ایران اټومي پروګرام پر سر خبرې اترې اخیرنی پړاو ته داخل شوې دي. دا په داسې حال چې د دغه خبرو اترو اخیرنی نیټه اخیرنی نیټه کې 8 ساعته دا وخت پاتې دي. د جون د 1 نیټې وړاندې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری نن د اتوار پر ورځ په ویانا کې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره ملاقات کوي. د تیرې ورځې راهسې دغه دواړه خارجه وزیرانو د دریم ملاقات پی. نور خارجه وزیران امکان دی چې وروسته په دغه خبرو اترو کې شامل شي. تیره ورځ سفارتکارانو وویل ایران د امریکا په هغه وړاندیزونو غور کوي چې د ایران د یورینیم غني کولو پلانونه پلانټ به یو بل هیواد باندې خرڅ کړی شي. په کویت کې چارواکي وایي د جمعې پر ورځ د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت باندې ځانمرګ برید کوونکی سعودي عربستانی و او تر حملې 2 ساعته وړاندې یوې الوتکه کې کویت ته رسېدلی و. د داخله چارو وزارت ویلي د حمله کوونکي نوم فهد سلیمان عبدالمحسن و او 22 کلن و. کویت کې د جمعې پر ورځ جماعت باندې ځانمرګ حمله کې 22 کسان د لمانځه په وخت وژل شوي وو. چارواکي وایي د حملې په تورې یو شمېر شکمن کسان نیولې دي. د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې سره تړلې یوې ډلې په غاړه اخیستی و. په پیښه کې 228 نور کسان ژوبل هم دي.
او د تایوان په سرخار تایپی کې د اوبو په یو پارک کې د اور لګېدو په پیښه کې نږدې 1500 تنان ژوبل شوي دي او په دغو کې 200 بیا زیات ژوبل دي. د چارواکو په وینا دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې په یو سټیج باندې راغونډ شوي نږدې زر ځوانانو او جینکو باندې رنګونه شیندلې کېدل. د تایوان مرکزي خبري ایجنسۍ تر مخه دغه اور بیا زر کنټرول کړی شو.
په نایجیریا کې چارواکي وایي د هیواد په شمال ختیځ میدوګوري ښار کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. د فرانس خبري اداره وایي برید په هغه ښار کې یو روغتون ته نږدې شوی. او په بروند کې عیني شایدان وایي سرشار بو جمبورا کې د شپې له مهاله د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او د ټاکنو په ترڅ کې کړکیچ لا زیات شوی دی. بروندي کې مخالفه ګوندونه وایي دوی به په ملي ټاکنو کې د صدر لخوا د دریم ځل لپاره درېدو وروسته د احتجاج په توګه برخه نه اخلي. دوی وایي د دوشنبې پر ورځ کېدونکو ټول ټاکنو او د جولای په 15 کېدونکو صدارتي ټاکنو څخه به بایکاټ کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د غلو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، خو وخت سوی دی د لوب د خبرونو او د لوب د خبرونو لپاره زما همکار شوزاده صاحب ته ورزم. شوزاده صاحب سره باندې د لوپ په میدان
ډیر مننه کاکر صاحب زموږ دونکو ته معلومه ده چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د دویم ټیسټ میچ کوم دی هغه دا وخت شروع دی په کولمبو کې قدم دونکو د دغه ټیسټ میچ نن سلورم ورځ وا او تاسو ته د ریاده کوچ د ټیسټ میچ په لومبي اننګز کې پاکستان یو سل اته دیرش رنزونه قدر منوردونکو کړي وو او د هغې په جواب کې د سریلانکا ټیم چې کم دی درې سوه پنځلس رنزونه جوړ کړي وو. بیا په جواب کې پاکستان خپل دویم اننګز شروع کړی او د پاکستان په اوله ورځ باندې د یو لوبغاړي په اوټ کېدو د یو سل اویا پورې رنزونه کړي وو، خو په دویمه ورځ باندې د دې د دویم اننګز په دویمه ورځ باندې بیا د پاکستان بیټنګ لاین یو وار بیا د ناکامۍ سره مخ شو او نن قدر منوردونکو د پاکستان چې کله لوبه شروع کړه نو د پاکستان چې کوم کلاړیان ولاړو په هغې کې یونس خان او اظهر علی او د لوبې شروع کې دوه سوه سات پس چې کوم د یونس خان اوټ شو په دغه وخت پاکستان چې کوم سکور هغه دوه سوه دوه رنزونو. د هغې وروسته د پاکستان چې کوم میډل آرډر بیټنګ دی هغه هم د روایتو سره سم بیا ټینګ نه شو او ډیر زر زر کلاړیان اوټ شو. په دوه سوه څلور دېرش رنزونو باندې مس پاول حق اوټ شو. بیا چې کله د پاکستان سکور دوه سوه څلور اویا ته ورسېد شفیق آؤٹ شو. د هغې وروسته چې د پاکستان رنزونه درې سوه شو نو سرفراز احمد او بیا پسې یاسر شاه، جنید خان او وهاب ریاض هم آؤٹ شو. پاکستان په دویم اننګز کې درې سوه یو کم دېرش رنزونه کړي دي. اوس ګران اردوونکو د یوې ورځې لوبه پاتې ده. سبا اخرې ورځ دغه ټیسټ میچ سریلانکا ته د ګټې لپاره یو سل دوه پنځوس رنزونه په کار دي او د پاکستان ته د ګټې لپاره د سریلانکا ټول ټیم آؤټ کول په کار دي. تاسو ته به در یاده کړو چې دې نه وړاندې په ټیسټ میچ کې سریلانکا ته پاکستان همدغه شانتې لږ هدف ورکړی و، د دې نه ډېر وو، دوه سوه ته نږدې وو، خو په هغې کې بیا د پاکستان بالنګ ښه شوی و. یاسر شاه پکې وو وکټې اخیستې وې او د سریلانکا ټول ټیم یې په اخري ورځ باندې آؤټ کړی و. هغه تیر چې کوم ټیسټ میچ شوی دی هغه سریلانکا ګټلی و. نو اوس اخري ورځ ده سریلانکا ته د دغې میچ ګټلو لپاره یا دغه ټیسټ ګټلو لپاره او سیریز برابرولو لپاره یو سل دوه پنځوس رنزونه په کار دي او پاکستان ته قدر منوردونکو د سریلانکا ټول ټیم آؤټ کول دي. دغه دواړو کې چې کم یو هم بری مومي نو دغه دویم ټیسټ به ګټي. دا تر دې دمه د لوبو تازه خبرونه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر منوریدونکو خبرې خبرونه له واشنگتن ډی سي څخه اوري او اوس هم خبرونې ته ادامه ورکو چې پاکستان کې امنیتي چارواکي دا کوي د افغانستان سره د پولې ته نږدې هوایي بمبارونو کې د بهرنۍ ترګرو په شمول درویشت وسلوال وژلې دي او وایي دا د طالب یاغیانو په ضد روان عملیاتو برخه ده. د یک شنبې په ورځ دا بمبارونه د شمالي وزیرستان او خیبر په قبایلي سیمو کې ترسره شوي. نور جزئیات راکوي عدنان خان بیټنای په دې رپورټ کې.
د پوزویند اداره ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه نن سهار د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان افغان پولیس سره بيخي په سیرمه پنځدي علاقو کې وسلوال د موجودګي په اساس ل جرجازونو څخه د په شخمنه ځایونو بمونه داخلي. پوزي ویان زیاده کړی دي عملیاتو کې د بارنۍ جنگیالو په شمول ټول درویش وسلوال طالبان وژل سوي دي. پوز دا واکړی چې د هوایی بمبار په نتیجه کې خیبر ایجنسی کې د جنگیالیو په غټه کچه وسلې ذخیره هم تباه کړې دي. پوزي چارواکو وینا تر مخه شمالي وزیرستان کې هوایی بمبار په نتیجه کې نږدې څوارلس وسلوال طالبان وژلي او شپږ نور ټپیان کړي او د دوی درې جالې هم د هوایی بمبار په نتیجه کې تباه کړې شوې دي. د دوی په خبره په شمالي وزیرستان کې دغه هوایی بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې اتیا کیلومتره لرې سویل ویدیز او افغان پولیس سره بیخی په سیرما شوال تحصیل په ککرۍ سیمه کې تر سره کړي. زیاتوي دغه پوره استخباراتي معلومات ترلاسه کېدو وروسته د وسلوال د موجودګۍ په اساس له جرجازونو څخه د دوی په شخمنو ځایونو بمونه وتاغل. اخواته د وسلوالو ایوینا پیژندلې وسلوال ډلې له مجلس عسکري ویان عبدالله وزیرستاني ویلي د هوایی بمبار په نتیجه کې د دوی کم نقصان نه دی شوی او پوځ یوازې په غرونو دغه هوایی بمبار ترسره کړی، خو سیمې پورې میډیا رسد نه کېدو له امله دغه دعوې له آزادو سرچینو نه تصدیق شوي. یوه اونۍ مخته هم شمالي وزیرستان په شوال تحصیل سیمه کې وسلوالو په ضد هوایی بمبار ترسره شوی و. د هوایی بمبار په نتیجه کې پوځي چارواکو ویلي وو د درې مهمه کمانډرانو په شمول څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي، خو د طالبانو ایوې بلې ډلې حکیم الله محسود ویان کاری سیف الله ویلي و د هوایی بمبار په نتیجه کې د دوی یوازې یو کمانډر شیخ قانون وژل سوی.
او نور دوی ته کوم نقصان نه دی اړېدلې. یړ دی وی شمالي وزیرستان شي وسله والو پزت په خلاص مټ امپوزي عملیات د تیر شوی کال جون میاشتې 15 نیټه راسي دوام لري. د عملیاتو پر مهال فوزي چارواکي وای ستر بریالیتوب ترلاسه کړی او د شمالي وزیرستان میرالی بویا دیګان او میرانشاه سیمکشی حکومتي واک په ځای کولو سره په د تخیل سیمکشی وسله والو پزت مخ په وړاندې روان دي. دا هم وای دی عملیاتو پر مهال 340 پوځي سرتیری له منځه تللی او دې سره وسله والو ته 3900 نه زیاتو د پلویانو د مړینې نقصان اړه ولای. د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو نږدې 300 ځایي خلک به کوره کړي چې دا وخت د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. دا کډوال په فوري توګه خپل سیمو ته بیا بیرته د ستنې کېدو غوښتنه کوي. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیور آڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دا او هم د قبایلی سیمو په باب یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو کمیشن ویلی دی چې د قبایلی سیمو په نظام کې د سیاسي او عیني بدلونونو لپاره کار پوره کړی دی او ډیر ضربا دغه کار د پاکستان وزیر اعظم ته د منظوري لپاره واستوي او هغه وړاندیزونه چې دی کړی دي هغه به د پاکستان وزیر اعظم منظوري ورکوي. په دې باب نور تفصیل راکوي ارشد محمد په خپل دی رپورټ کې.
د قبایلی سیمو لپاره د گورنر اصلاحاتو کمیشن او قبایلی سیمو پارلمان غړي وای چې په اصلاحاتو تر ډیره حده پورې خپل منځ کې متفق شوي او زرد چې یو داسې اصلاحاتو پیکیج وړاندې کی چې ټولو ته قابل قبول وي. او رپورټونه وای چې راتلونکي هفته کې به د پټه پارلمان غړي او قبایلی سیمو په اړه په هلرونکو سره وزیر اعظم نواز شریف د اصلاحاتو حتمی فیصله کولو لپاره ملاقات کوي. د گورنر اصلاحاتو کمیشن غړی مسرت قدیم وای د پارلمان غړو او کمیشن ترمنځ شخړه د کونسل په جوړښت او د هغوی ته ورکل کیدونکو اختیاراتو باندې وا خو اوس په ډیرو خبرو متفق شوي. د گورنر سردار مهتاب احمد خان لخوا تیر کال په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره 5 کسیزه د ریټایرډ بیوروکراتو کمیشن جوړ کړ شو چې روان کال د مارچ په میاشت کې خپل تجاویز وړاندې کړي خو د قبایلی سیمو پارلمان غړو د وړاندیزونه رد کړو. په دغه کې د پټا کونسل کې پولیټیکل ایجنټ او گورنر ته ورکړل کېدونکو اختیاراتو مخالفت یې کاوه او د کورم ایجنسی نه پارلمان غړی ساجد حسین توري وای د کمیشن نه د کونسل سره سره د نورو ډیرو اصلاحاتو غوښتنه کړې.
مطلب خبر کوم پرمنٹ سسٹم دے اگر نہ مطلب کوم اکاؤنٹ تک می پیسی چی تاں لیگل طریقے سے دی قبائل مطلب تو سوشل ایکٹیویٹیز کی مطلب پنور ڈیولپمنٹ سائیڈ بن جائے استعمال تھی.
ساجد حسین توری زیاتوی چی آرٹیکل 200 وصل وختم کی د بدلون غختنه هم کړي.
اول خبر ہے آرٹیکل 247 نے پریزیڈنٹ ڈائریکٹ یوزو ایشو کی مطلب ہے تو پارلیمنٹ دی اجازت وی کی پارلیمنٹ مطلب قبائل پر ریفارمز ہوگی کچری ان غوڑے نو مطلب دا رہے دا ہم خبر اگا رہے تو ڈائریکٹ یوز دا گیت کی گورنر اور دا گورنر پاس کم ٹیم دے مونگ دا سارا ہم ریفارمز ہوگو او پا دی کی مونگ وقتا فاٹا کونسل شرط یہ خیر ہے فاٹا کونسل وہ مطلب رہے ساکی با قبائل بھی اور کار ریفارمز دا کم دے قبائل کے بھی ندی حوالے سارے زمون خبر رو رو مخ کی روانی دی پا دی دالی دی خبرو کی انٹرسٹ دا حکومت طرف نہ رہے اور مونگا میں انٹرسٹ شتا رہے.
یادونه ده چې قبایلی سیمو کې د 1901 کال نه راپدې خو د اف سی آر قانون دی چې په ځای کې چورته تور قانون هم ویل کیږي چې پکې ځای خلک نه انساني حقوق ته او نه ازادي عدلیه ته لاسرسي لري او د سیمه ټول اختیارات د پولیټیکل ایجنټ په لاس کې وي خو له ځای کې باندې او نړیوال رورولې لخوا بیا بیا په اف سی آر کې د بدلون غوښتنه کیږي چې وخت په وخت ورته کمیشنونه او کمیټیانې جوړیږي خو تر دې دمه د ذکر وړ لاسته راوړنو کې نه دی بریالي شوی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیو ریډیو مومند ایجنسی.
پاکستانی خزو کوم میدان غټلې
شزی چری ناکام دی
خزه ولې د زور زیاتې نه خجوړیږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیو پروګرام اوریدل مهیروي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا کډر من اوریدونکو د امریکا د استخباراتي ادارو د پټ معلوماتو خپرولو ویب پاڼه ویکیلیکس په خپل تازه خبر سوي معلوماتو کې ویل دي چې ونړی ته مطلوب یا پکار مشهور ترګر او د حکانی ډلې مشر جلال الدین حکانی کال 2012 کې نه یوازې دا چې په اسلام آباد کې د سعودي عربستان له سفیر سره ملاقات کړی وو بلکې هم د سعودي عربستان په پاسپورټ سعودي عرب ته د علاج لپاره سفر هم کړی وو. څېړونکي وایي چې په داسې حال کې چې هغه نړۍ ته تر ټولو پکار ترګر دی او په هغه باندې سفری بندیزونه هم دي، څرنګه سعودي عربستان وده ته په خپل پاسپورټ باندې نه یوازې د سفر اجازه ورکړه بلکې سعودي عربستان ته و هم رساو او هلته یې په روغتون کې علاج هم ور وکړ. په سیمه کې د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین هم په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته وایي چې سعودي عربستان په نورو مسلمانه نړۍ کې خو د وسلوالو ملاتړ کوي خو خپل په هیواد کې د خپلې بادشاهي د بچ کولو په خاطر د هغوی سروهنه کوي. نور حال هم دی رپورټ کې.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د ویکیلیکس په حواله لیکي چې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو سره په جنگ حقانی ډله په اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفارتخانه سره اوس هم په تماس کې ده او سفارتخانه په سعودي عرب کې د حقانی ډلې مشر جلال الدین حقانی ته په سعودي عرب کې د علاج کولو سہولتونه هم ورکړي دي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوې ده چې د ملګرو ملتونو له طرفه د کال 2001 راهسي په حقانی ډله باندې سفری پابندي لګیدلې دي او هغوی ته د څه قسمه کومک ورکول هم منې کړی شوې دي. په دې حق ماهرین وایي چې د حقانی ډلې د افغان جنگ په حواله د وړاندې نه د عرب هیوادونو سره اړیکې موجود دي او په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د سعودي عرب له طرفه د وړاندې نه هغوی ته مالی مرستې هم ملاويږي. په خیبر پښتونخوا کې نوموړی خبریال مشتاق یوسفزی ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې حقانی ډلې ته د سعودي عرب له طرفه مدد ورکړی شوی وي ځکه چې په افغان جنگ کې د سعودي عرب هم خپل مفادات دي او هغې ته د ودې ورکولو لپاره مالی مرستې هم ورکوي.
افغان جنگ کې په خپل باندې د کیس باندې نشته دا سه اطلاعات مخکمه راغلو چې طالبانو کوم مشران دي نو هغه وخت په خپل سفرونه کې دي او د عرب ملکونو سره دایي تعلقاتونو په پرسته دي لا چې به هر دي سړي نو ما په خپل باندې دا کې دي چې دا ممکن ده زه په خپل باندې سعودي عرب مخکې هم د کوم سپتن تنظیمونو حمایت کو اوس هم کوي په خپل خبره نه کوي په خپل خبره هغه وي چې د باسیحت وي هغه دې ته کې مزید وي او د بل په خبره باندې هغه وي چې انت کې د سخت نظام وي دوی خو په اسلام مې نه دي نه دي د جهاد څوک یې دوی خو خپل یو ایدیالوژي دا خپل زیات عام مخاطب وي او څنګه د دوی په ګټو باندې وي بیا جهاد روان دی بیا جهاد خشه دی.
ویکی لیکس په خپل ریپورت کې وایي چې په کال 2012 کې د پروري په 15 نیټه باندې د حقانی ډلې مشر جلال الدین حقانی زوی نصیر الدین حقانی په هغه وخت کې د سعودي عرب سفیر عبد العزيز ابراهيم صالح سره لید کاته کړی وو او ورته د خپل پلار د لپاره په سعودي عرب کې د علاج د لپاره درخواست هم کړی وو. د کال 2012 د پروري د 15 نیټه په حواله ویکی لیکس لیکي چې نصیر الدین حقانی سفیر ته د خپل پلار پاسپورت هم ورکړی وو چې هغوی په سعودي عرب کې خپل علاج وکړي او دا چې هغوی د افغان جنگ د وخت راهسي د سعودي عرب پاسپورت هم لري. خو د سعودي عرب حکومت وایي چې په دغه خبرونو کې هیڅ صداقت نشته. په دې خپل د پاکستانی ځواکونو په خوانی بریګیډیر سید نذیر ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په سعودي عرب کې هم هغه شان د علاج سہولتونه موجود دي کوم چې په پاکستان کې دي نو بیا ولې هغوی ته په سعودي عرب کې د علاج کولو ضرورت پیښ شو. دوی زیاتوي چې کچري داسې شوی نو په دې کې به د پاکستان اجازه هم شامل وي.
پداسی حالات کی چکم دے کی یو داسی جنگ کی چ باغی کی مختلف ڈلی وی او داغ ڈلو او شاتا مختلف ملکونه وی نو پاغی کی داسی کار کی دل سا انہونی خبر نہ دا کہ سعودی عرب آیا ہوئی تے علاج دا خبر کڑے وی نو زنہ گنا ما پدی چ دا علاج پا پاکستان کے ہم چکم پا سعودی عرب کے دے آغا پا پاکستان کے ہم دے پتا کہ پداسی ستا باندی تلے وی نو ضروری خبر آ چ پاغی کی دا پاکستان اشیر باد بپکی آ دا پاکستان خواہ څخه به پکې شامل وي. کېدای شي چې دا د علاج په بانه شوی وي او هغې سره هلته څه خبرې اترې شوي وي، که هغه د امن باره کې وي یا د بل څه سټریټیجي باره کې وي.
یاد دی وی چې په پاکستان باندې هم وخت په وخت د حقانی ډلې سره د اړیکو تورونه لګي، خو په شمالي وزیرستان کې روان د ضرب اذب د عملیاتو په حواله د پاکستان حکومت وایي چې د ټولو ډلو په ضد یو شان فعالیتونه روان دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا ډیو ریډیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی EEWARADIO at voanews.com. Chida se beli kai voanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر من اوریدونکو، اوس هم د قبایلي سیمو په باب یو بل رپورټ ولور ته سسو په امرا ګرځو چې په دره ادم خیل کې هغه یوازینی کالج چې د پاکستان پوج تر شپږو کلونو پورې د خپل بارک په توګه کاراو هغه اوس خالی کړی دی، او ځای چارواکي وایي چې د دغه کالج د بیا رغونې کار روان دی او امکانات یې ښوولي دي چې د ګرمیو له رخصتیو وروسته به په کالج کې د زده کړو او ښوونې چارې بیرته پیل سي. او هم قبایلي مشرانو ډیو ریډیو ته ولیدي چې زیاتره هغه تعلیمي ادارې چې بندې وې د ناامنۍ له کبله یا بیا د پوجیانو په ولکه کې و هغه به ډېر زر خلاصې کړل سي. ابراهیم شنواری ورباندې نور تفصیل راکوي.
په کال 2009 کې د کوهارت فرنټیر ریجنز یا نیمه قبایلي علاقه در ادم خیل کې د ځایي وسلوالو ډلو په ضد پوځي عملیات شروع کېدو سره سم دغه واړه تعلیمي ادارې هم د بدی امنیتي وضع له وجې اوتړلې شوې، او په دغه تعلیمي ادارو کې د در ادم خیل یوازنې د الکانو ډیګري کالج هم وو، کوم چې دغه عملیاتو په مهال د وسلواله جنگیالو له اړخه په بمی بردونو ډیر زیان رسیدلی وو او د کالج د ودانۍ یو برخه په مکمله توګه تباه شوې وه. د پوځي عملیاتو شروع کېدو سره سم پوځ د کالج په باقی پاتې ودانۍ کې ډېرې واچولې چې له وجې دغه تعلیمي اداره د پوځي عملیاتو ترسره کېدو نه پس هم تر دې مهاله د ځایي محصلینو لپاره تړلې پاتې شوې وه. خو اوس د ځایي مشرانو او په خاصه توګه د سیمې ټاکلې شوي د قومي اسمبلۍ غړي قیصر جمال اپریدي په بیا بیا غوښتنو پوځ شپږ کاله پس دغه ودانۍ خالي کولو ته غاړه کېښوده، او د ایم این ای قیصر جمال اپریدي په وینا د 5.5 میلیون روپو په لګښت اوس د دغې ودانۍ په بیا جوړولو کار شروع کړی.
ار نیم دا اوس خالی کړه، او دی چې کوم دی د سکیورټی ملین لا هند اور کړه، او سیکنډ چې کوم دا دی لما 5.5 کرور روپے منځوري کړه، دا غو نه مو اوس کارم شروع کړه. اوس په دې ټایم باندې دی کی کار چې کوم دا دو حصو کې دکی یو دی بلډینګ یو پورشن بالکل دی مالی هغه شو بم بلاک شو دا مو کمپلیټ دی مالی شو زم سیکشن چې کوم دا وی کی مو ټایل مایل فرمیشن دی کو نو هغه باندې مو دا ټایل مایل کار شروع شو دی وغه نه مو چې کوم دا انیشل د پرنسپل یا رجستر وغیرہ سمونو ته چې چټیانه شو دی نه ری شفټینګ وکړو دا مو چې د ګرمۍ چټیانه نه پات چې کوم دا نه دی کی مو دا یو سیکشن کمپلیټ دی کړی دی کو خبرې شوی او په ادوان سیکشن باندې ریکنستراکشن سٹارټ یو سره.
د در ادم خیل ډیګري کالج د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور په جنوبی پوله د سپینې تاړې سره په خوا کې پروت دی، او مرکزی حکومت هم په در ادم خیل کې د قبایلي سیمو د اولنۍ یونیورسيټي جوړولو لپاره هم د ځمکې تعین کړی دی. په در ادم خیل کې د ډیګري کالج په شمول ټول 120 وړې غټې تعلیمي ادارې وي، او په دغه اداره کې تر 50 پورې د ترهګرۍ د پیښو له وجې یا په مکمله توګه او یا په جزئي توګه متاثره شوې وي. خو د ایم این ای قیصر جمال اپریدي په وینا اوس دا مهال غیر د 15 هغه کولونو کوم چې په مکمله توګه تباه شوی وو او د هغې د بیا جوړولو لپاره هم فنډونه ځانګړي کړی شوي دي، باقي پاتې واړه تعلیمي ادارې اوس فعال شوي دي. هغه وویل چې اوس چونکې په در ادم خیل او کوهار ډیویژن کې واړه تعلیمي ادارې د ګرمیو د رخصتیو دپاره تړلې شوي، نو دغه رخصتۍ ترسره کېدو نه پس به د در ادم خیل په ډیګري کالج کې هم باقاعده کلاسونه شروع کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته یوه بیا شراغ لاستا وخت سعودي په کوټه کې د شپې اته نیمې کندهار کې اته او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار یولس نیمې بجې دي او یوه بیا په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سرچکو ته. د پاکستان فوج وایي قبایلي سیمه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې تازه بمباري کې لږ تر لږه درویشت نور مشکوک ترګر وژلي چې پکې بهرنیان هم شامل دي. د فوج د دغه ادعاګانو په آزاده توګه پخلی نه دی سوی.
شمالی وزیرستان چې وسله والو په ضد په خلاص مټ پوځي عملیات د تیر شوي کال جون میاشتې پنځلسمې نیټې راسې دوام لري. د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي وایي ستر بریالیتوب یې ترلاسه کړی.
د قبایلي سیمو لپاره د خیبر پښتونخوا ګورنر لخوا جوړ شوي د اصلاحاتو کمیشن ویلي د قبایلي نظام کې د سیاسي او عیني بدلونونو لپاره کال کار نږدې مکمل کړی او ډیر زر به دا وزیر اعظم میاں نواز شریف ته منظوري لپاره وړاندې کړي. د اصلاحاتو د کمیشن یو غړی وایي د آسٹریا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران په لنجمن نیوکلیایي پروګرام خبرې په سخت پړاو کې داخل شوي او ایرانی پلاوی ویاند ویلي مذاکرات د دیرسم جون د ټاکل شوي نیټې څخه اوښتی سي. او سم د دې خبرونو تفصیل. پاکستان کې امنیتي چارواکي دا کوي د افغانستان سرحدي پولې ته نږدې هوایي بمبارونو کې د بهرني ترګرو په شمول درویشت وسلوال وژلي دي او وایي دا د طالب یاغیانو په ضد د روانو عملیاتو برخه ده. د یک شنبه پر ورځ د بمبارونو د شمالي وزیرستان او خیبر په قبایلي سیمو کې ترسره شوي. د فرانس خبري اداره ای اف پی د پوجي چارواکو له خولې وایي د بریدونو کې د وسلوالو یو شمېر پټ مرکزونه او د وسلو ذخیرې هم تباه شوي دي، خو د وژل شوو کسانو د پیژندګلوي په باب یې هیڅ نه دي ویلي. ازادو خبري سرچینو د پاکستاني پوج د دې اداګانو پخلی نه دی کړی. پاکستان تیر کال د جون په 15مه نیټه د ضرب اعظم په نوم عملیات شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد شروع کړي او وروسته یې تر خیبر ایجنسی پورې وغځول. پوج دا کوي د عملیاتو په محل یې تر اوسه 3000 ته نږدې مشکوک ترګر وژلي او 3500 پاکستاني پوجیانو هم پکې ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان قبایلي سیمو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی لخوا جوړ کړل سوی د اصلاحاتو کمیشن ویلي د قبایلي سیمو په نظام کې د سیاسي او عیني بدلونونو لپاره کار پوره کړی دی او ډیر زر به دغه د پاکستان وزیر اعظم ته د منظوري لپاره ورولېږي. کورد جنگیالیو د تونلار ډله داعش د شام سرحدي علاقه کوبانی څخه بهر کړې ده. له دې څخه دوه ورځې وړاندې جهادیانو د سیمې یو شمېر لرې پرتې علاقې قبضه کړې وي. دغه خبره د شام په حالاتو نظر لرونکو ګروپ او کارکونکو کړې ده. سرکاري خبري ادارې سنا نیوز هم ویلي دي چې کوبانی د داعش د تونلارو څخه پاکه کړل سوې ده او پاتې سوي وسلوالو د لټون لپاره عملیات روان دي. او هم د پاکستان په باب یو بل رپورټ ولورته ستاسو پام راګرځو چې پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې د زیاتې ګرمۍ له امله نن شل نور کسان مړه شوي دي او دا ډول هلته کراچۍ او د ایالت په نورو سیمو کې د مړه شوو کسانو شمېر تر 2200 اوښتی دی. د روغتیا چارواکي وایي په زرهاو نور اغېزمن کسان په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. د ایالتي حکومت لخوا د خلکو د مړینې مسؤلیت د هیواد په مرکزي حکومت ورچول سوی او ویل سوی دی چې د بجلی د نستوالي له امله دغه ناورین رامنځته سوی. مخالفه ګوندونه غوښتنه لري چې مرکزي حکومت دې وړو سوبو ته په بجلی کې د هغوی بشپړه برخه ورکړي. د استریا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران په لنجمن نیوکلیایي پروګرام باندې خبرې سخت پړاو ته داخل شوي دي. د ایراني پلاوی یو ویاند ویلي مذاکرات تر دیرسم جون د ټاکل شوي نیټې څخه اوښتی سي. په نایجیریا کې چارواکي وایي د هیواد په شمال ختیځ میدوګوري ښار کې د یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. د فرانس خبري اداره وایي برید په هغه ښار کې یو روغتون ته نږدې سوی. په کویت کې چارواکي وایي د جمعې پر ورځ د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت باندې ځانمرګي برید کوونکی سعودي عربستاني و او تر حملې څو ساعته وړاندې یوې الوتکه کې کویت ته رسېدلی و. د داخله چارو وزارت ویلي د حمله کوونکي نوم فهد سلیمان عبدالمحسن و او 22 کلن و. کویت کې د جمعې پر ورځ جماعت باندې ځانمرګي حمله کې 22 کسان د لمانځه په وخت وژل شوي وو. چارواکي وایي د حملې په تورې یو شمېر شکمن کسان نیولې دي. د برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې سره تړلې یوې ډلې پر غاړه اخیستی و. په دغه پیښه کې 228 نور کسان ژوبل هم دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د غلو کتر مون اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، خو وخت سوې دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نندا کتنې کوي زموږ همکار محمد اکرام.
نن مونږه د امریکای وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو مقاله ته کتنه کړې ده. دا د شام او عراق کې فعاله دولت اسلامي د وسلوالو په نړۍ کې د رابطو په حق لباندې را چې هغوی په غربي نړۍ کې څنګه خلک ځان طرف ته راغب کوي او هغوی په دې باندې مجبور کوي چې د دوی سره ملاو شي. دا د یوې پیغلې کیسه ده، 30 کلنه ده، د امریکې په واشنگټن سټیټ کې ده. د هغې خپل نوم نه دی ښودل شوی، خو د الکس په نوم باندې هغه پیژندلی شوی ده. په دې مقاله کې 14 صفحې په دې باندې لیکلی شوی دي چې څنګه هغه یوازې وه. دا په خپل باندې د اتوار په ورځ به په سکول کې سبق هم خودو او ماشومان به هم قلارول. په امریکا کې د هغې پیسې ورکول کېږي، خو بیا دا ځان له ډېره یوازې وه. د هغې د دولت اسلامي د ځینې خلکو سره په ټویټر باندې رابطې کېدلې. د هغې ته څنګه بیا تعلیم ورکول کېدو چې اسلام څه مذهب دی، دولت اسلامي په خپل باندې څه کوي. خو چې کله هغې د جیمس فالی چې یو امریکایي خبریالو هغه دولت اسلامي اوجو، د هغې په سر باندې د دغه خلکو نه پوښتنې کولې، نو هغې ته به څنګه څنګه جوابونه ورکول کېدل. د دې سره چې د چا رابطه شوې وه، د یو کس چې تر ډیر وخته پورې ورسره و، فیصل مصطفی په نوم باندې هغه پیژندلی کېدو. هغه خپل نوم دغه ښودلو، د ګینټو ګینټو پورې به د دې سره په سکایپ باندې به هم خبرې کولې، په ټویټر باندې به هم خبرې اترې کولې. او دا په خپله باندې بیا وایي چې دې ته به د اسلام کتابونه هم رالیږل، او د هغې نه علاوه حجاب هم ورته راولېږو، جانماز هم ورته رالیږلو. او هر ځل چې به کله دې ته تحفې رالیږلی کېدې، نو ورسره به چاکلیټ هم وو. تر ډیر وخته پورې دې دا خپله خبره د خپل کور نه پټه ساتلې وه. په کور کې د دې سره د دې نیا وه. نیا به په بعضې وخت پوه هم شولې چې دا به د شپې ډیر ناوخته پورې ناسته وه. خو دا په خپله باندې د دې چې د ډاکټر سره کوم خبرې شوې، نو ډاکټر وایي چې دا د نورو ماشومانو یا د نورو ښځو او سړو په نسبت باندې په فیصله کې به زیاته صحیح نه وه، ځکه چې کومه فیصله به دې کوله هغه به د دې د عمر مطابق نه و، بلکې د ماشومانو په شان فیصله به وه. د فیصل صادق په حق لباندې بیا ډېر وروسته پته ولګېدل چې دې څوک، او فیصل صادق په خپله باندې د مجاهدین اکسپلوسیوز هینډ بک په نوم باندې د په کمپیوټر کې هغه ملاو شوی و پلټنه کوونکو ته. خو د وکیلانو بیا ویل چې دا د پی ایچ ډی ریسرچ یا تحقیق ته کو، او د هغې د پکې سنو خود ته په خپله باندې په بنگلادیش کې هم سزاګانې ملاو شوې وي. د چاودیدونکو موادو یو فیکټري دې چلوله. به هر حال راځو د دغه جنۍ کیسې ته، الکس ته، چې هغې څنګه بیا اسلام قبول کو، او بیا دې ته دا لالچ ورکړلی شو چې دا به د یو مسلمان سړي سره واده وکړي. بیا دې ته یو 50 کلن سړی وښودلی شو، خو هغه ته وویل چې دا یو 50 کلن سړی دی، ډېر ښه سړی دی، په سر یې ویښته نشته دی، خو د دې سره به واده وکړي. بیا د دې لپاره دا هم انتظام وکړی شو چې دا به آسټریا ته ځي، او آسټریا کې به د دغه تن سره ملاویږي. بیا دې ته وویل شو چې دا یوازې نشي تللی، دا به د یو محرم سړی سره ځي، د دې د 11 کالو ورو د هغې سره ورته ویل چې دا او د هغې سره سفر کولی شي. خو په دې دوران کې چې دا د ډیرو میاشتو راقي سره چې کله د دوی خبرې کېدلې، نو چې کله دوی ویل چې ما سره نږدې جماعت ته زه هغې ته هم تلل غواړم، نو آنلاین دې ته وویل شو د دغه کس لخوا او د نورو دولت اسلامی د نور غړو لخوا چې دغه جماعت ته دینه دي، ځکه چې دغه جماعت کې په خپل باندې د امریکای د استخباراتي ادارو خلک دننه شوی دي او دا صحیح مسلمانان نه دي. او دغه جماعت هغې په خپل باندې چې کله کتل په هغې کې هغې په خپل باندې د دولت اسلامی پر ضد خبرې کړې وې، نو دې ته وویل شو چې دا دي نه دي. خو په اخره کې دا کیسه راغونډو هغې نیت خبر شوله او دغه هر څه چې کله وویل شو نو هغه کس ورته وویل چې مونږ نه دې ته نقصان رسو او د دې ژوند زیات قیمتي دی. خو دغه کیسه بیا واضحه شوله او د امریکای اف بی آی ته هم پته ولګېدله او د هغې نیا په خپله باندې دغه جنۍ دغه هر څه نه بشکړله چې هغه د دولت اسلامي سره ملاوټ شي او هلته کې لاړ شي.
د وایس اف امریکا ډیوري ټو دا پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې د زیاتې ګرمۍ له امله نن شل نور کس مړه شوي او دا ډول هلته کراچۍ او د ایالت په نورو سیمو کې د مړه سوو کسانو شمیر تر 1200 اوښته دی. د روغتیا چارواکي وایي په زرهاو نور اغیزمن کسان په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. په دغه مړو باندې د سند ایالتي حکومت سوي تفصیلي فضل عزیز له کراچۍ راکوي.
د سند صوبې د اطلاعاتو او بلدیاتو وزیر شرجیل میمن د کراچۍ د عباسي شهید روغتون د دورې په مهال مطبوعاتو سره خبرو کې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د خلکو د مړینې ذمواري په مرکزي حکومت او بجلی په محکمه واچوله.
اور جب 8-8 گھنٹے تک بجلی کی فراہمی معطل ہوگی تو انفارچونیٹلی یہ واقعات ہوں گے، تو میں کے الیکٹرک کو اور وفاق کی وزارت پانی و بجلی کو مکمل طور پر اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں.
دیوائی چی کلا اتا اتا گھنٹے بجلی نوی نو دغرنگ حالات با جوڑی گی خلق با مری اوزا دا کراچی دا بجلی محکمہ کے الیکٹرک او مرکزی حکومت دا دی حالاتو ذمہ وار گنم. نوموړي ویل په 13 ورځو کې په ټوله سین صوبې کې 1200 کسان د ګرمۍ نه مړ شوي دي.
جو 1200 معصوم جانې گئی هم سندبر میں.
شرجیل میمن خپل د بجلی د محکمې کې الیکټریک د جواب په اړه ویل کمپنۍ د لوډ شیډنګ کولو په حواله وایي چې لاینونه خراب دي او ځینې فنی ستونزې رامنځته کیږي. خو نوموړي وایي دغه کمپنۍ چې په اربونو روپۍ ګټي دای ذمہواري جوړیږي چې خلکو ته پوره بجلی ورکړي او په دغه محکمه کې 25% شیئرز د مرکزی حکومت دي، ځکه مرکزی حکومت په لوډ شیډنګ کولو کې د کې الیکټریک سره برابر شریک او ذمہوار دي. د سند صوبې د صحت وزیر جام مهتاب ډهر هم د جنا روغتون د دورې په مهال د شرجیل میمن خبرې تکرار کړې او د خلکو د مړینو ذمہواري د بجلی په محکمه واچوله.
گھر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بیکاز آف آپ کی لوڈ شیڈنگ اور الیکٹریسٹی کی وجہ سے.
د صوبای وزیرانو د شمیرې تر مخه د 1200 کسانو د مړینې باوجود یو لوړ ته د لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. نو بل لوړ ته خاریان وای په ډیرو علاقو کې اوبه هم نه ملاویږي. د بلدیاتو وزیر وای خلکو ته ویډیا ټینکری ورکړي، خو د لانډی سورابګوټ او بنارس اوسیدونکي وای دوی په خپلو پیسو په دوه چنده ګرانه بیا په خپل ځان له اوبه اخلي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه راتلونکو سو ورځو کې د کراچۍ په ګډون د ملک په نورو برخو کې د تیزې ګرمۍ کوم خطر نشته او راتلونکو اونۍ کې د ملک په اوچتو علاقو کې ځای په ځای د باران کېدو امکان دی. نن د کراچۍ د تودوخې کچه لږ تر لږ 1.5 او زیاته تر 9.5 درجه سینټی ګریډ پورې ریکارډ شوې ده. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
تاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د جیوري ډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
جیوري ډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر 9 بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدې شي.
د وایس اف امریکا ډیوري ډیو دا قدر من اوریدونکو، اوس همزو د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت ولورې ته چیرې چې حکومت 13 ورځې د بلوس بیلتون خوشو وسلوالو لپاره د عامه بخښنې اعلان کړیو کچيري دوی خپل وسله وغورځوي او ځان حکومت ته تسلیم کړي. زموږ خبريال حمید سمسور په دې باب له سیړونکو سره خبرې کړې دي چې حکومت د دې اعلان به څومره اغیز وي او آیا دا څه سیاسي مقصدونه لري او که په رښتیا هم د بلوچستان حکومت او پوجي چارواکي هلته امنیت راوستل غواړي. دا ټول حال په دې رپورت کې.
په بلوچستان کې څېړنکاران د لوړې کچې د کمیټې له لوري و بلوڅ وسلوالو ته د عامه بخښنې و اعلان ته ډېر خوشبین نه ښکاري چې په صوبه کې به امنیتي وضع ښه شي. په بلوچستان کې د انتخاب ورځپاڼې مدیر انور ساجدی وایي
حکومت یې تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ بلوچستان میں اب حالات پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں اور آئندہ مکمل طور پر قابو میں آ جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ حقیقت سے زیادہ ایک گورنمنٹ کا پولیٹیکل انیشیٹو ہے.
حکومت دا تکل کوي چې په بلوچستان کې اوس وضع تر پخوا ښه ده او پر روان وخت کې به حالات په بشپړ توګه د دوی په کنټرول کې وي. زما په فکر سره دا له حقیقت څخه زیاته د حکومت یو سیاسي چال ښکاري. حکومت غواړي چې خپل نرم عکس و خلکو ته ښکاره کړي. دوی فکر کوي چې د چین او پاکستان اقتصادي لویه لاره باندې به کار پیل شي او بشپړ شي بیا به دلته وضع سم شي. لیکن د دې اعلان وروسته د وسلوالو له لوري هیڅ ډول جواب مخې ته نه دی راغلی. له دې څخه دا را څرګندېږي چې وسلوال په دې کې دلچسپي نه لري.
لیکن اس اعلان کے بعد وہ جو ملیٹنٹ ہیں تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا.
په بلوچستان کې د اردو ژبي د مشرق ورځپاڼې اقوال امان الله شادیزی بیا ویي چې وسلوال پر سیاسي حکومت باندې هیڅ ډول اعتماد نه لري. د دلخولې چې دوی له پوځ سره لاس په لاس باندې پریکړه کول غواړي.
مرکز کی بلوچستان حقوق خارجہ
څېړنکار انور ساجدی دا خبره هم کوي چې په بلوچستان کې جنگ روان دی. د وسلوالو او د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري د تشدد پیښې دوام لري.
یک ایسا انوائرمنٹ کې جس میں مثبت پیغامات جائیں. یہ جو لاشوں کا گرنا ہے چاہے کو بھی کر رہا ہو یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے اور جو لوگ مسنگ ہیں ان میں سے جہاں تک ہو سکے ان کو واپس لایا جائے تب کوئی ماحول
وہ اداسی چاپیریال ته لومړی اړتیا ده چې مثبت پیغام ویو بل ته ډالۍ کړل سي. د مړي راغورځول چې هر څوک یې کوي دا لړۍ باید ودرول سي او د بيدرک سو خلکو سي څومره ممکن وي راخوشي د سي بیا چاپیریال جوړېدای سي. لکن اوس د اما اپی یا خبرو اترو ته لار نه دا واره او نه امکان سته. څېړنکاران وایي چې د پاکستان د جوړېدو را په دې خوا د تاریخ په اوږدو کې په بلوچستان کې 15 ځله بغاوت شوی دی. حکومت تکل کوي چې د توپک په زور باندې دغه ستونزه واره کړي. په 1970 کې هم حکومت نواب نوروز خان لغرزخه د قران مجید په سپیزلی نامه باندې راکښته کړي چې حکومت به وتاسو ته معافي درکوي. لکن بیا و دوی ته پانسی ورکول سپله. حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیو ریډیو کوټا.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم دی، تحریک نشته، تحریک چې نشته چې تر
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا کډر مون اوریدونکو اوسم د کښتو کروندې په باب یو مرکې ولور ته تاسو پام راګرځو چې زموږ خبريال ملک وکاس کړی دا مرکه د خالد خان ده چې د ټماټرو کروندګر دی او په دې مرکه کې وایي چې زمینداران دي ټماټر چې سره سي نه دیش کوي بلکې کغواړي تر ډیره وخته پورې په مارکیټ کې پاتې سي او د شبای تر لاسه کی نو چې څو وخت لا دغه و پخلی ته وخت پاتوي نو بیا دی وشکي او مارکیټ ته دی واسي یعنی شنه ټماټر دی وشکي نور حال هم په دې مرکه کې
ټماټر چونکه خدري قسمه یو ګول دی ایو جالو والے دی ایو آمز مکی والے دی هیبریټ وته موبایل
درې وانه کیسه فرق
درې وانه کو جی یو غو غونډه چې کوم دا کوم غونډه وته وای ور کوټه ټماټر غلګ مینه راځي او دویم چې دا ورو پسې دا موږ هیبریټ وته وای پونه رولو دا دو پسې لګي او پینزل شلو دی لستو پسې لګي او دا دریم نمبر چې دا جال والا او زمونږ دا دویم قسم چې دا پسې دا لګبګ بس برابرې
دا ټماټرو کې په شکل کې یا په سایز کې د دې درې وانو څه فرق وي
یو یو دی لومبي وی دا لګونډې راځي ورکوټې راځي او دا دا جال والا یو زمونږ د مکی والا چې دا لګ جال والا لګټ راځي زمونږ د لګ معمولی نارک سیس کور کوټ راځي
او د دې پک لکوالی پوسوالی باندې څه خبرې چې دا سې دي چې هغه په اثر انداز کې کم دا سې خبرې دي چې هغه د ټماټر د صحت د پاره خدي او څه خرابې لکه یو ټماټر کلکی د جال والا هغه چې کمی هغه نرم
دا دې ټماټر دې وبو سره دې تعلق لري کم ټماټر چې لګو سرکی دا وخت چې وبور کین دي د نور سره دې لک پوسا دي چې دا وخت کوم وبشي دا ټماټر لکلک راځي او دا جال و ټماټر چې دی دی د یو ځنه د لیک پوس پدې چې دی د یو ځنه برز ته وړل لګا پستی کې دی البته بیا خریدارې کې ډېر پیسې نه کړل
لکه مطلب چې وبو ول ډېر ورکې نو دا کلکی په نرمۍ
دا کلکی و سره خې سې برابر یو سره
او دا جال والا چې لکه سړې وبو خډېر ورکې نو دا غي سایز او کلکواله به پزیر شي
دې من دا جال والا هم ټماټر چې کوم وبو شي نو هم کلکی خدای شي دا لګو دا جال و ټماټر چې نو دا لګ معمولی لګ پوس راځي
او چې پوس ټماټر یې هغه بیا زر خرابېږي لکه کټوې ته په وخت باندې سم نه رسی
دا جال ټماټر چې دا رګ تایو دې نه برځ ته چوڑی دا لګ بیا زور مو می دا لګ پستیږي بیا دا لګ بیا نرم کیږي ډېر خلک نه خوخي
گاک چې یو کورت ټماټر یو سینو لکه چې ډېر ورځې ور کړ پروتي خو ډېر ورځې به دا کټوې او
خامخا دا لګه اوس لکه مثلا بعد ځای سره خریداری کوي وړي نو غل شنه شو گئی نو هغه مثلا د سوټ ټماټر چې سلور ودلی نو هغه پیند شپګر ودلی په ورو شین ټماټر نه لګي ځل بخن موږ بیا کراچي ته یا بل څه ته وړي نو هغه لک شین بخن دا کې شو گئی
سخت کال چې دی د ټماټرو فصل څنګه دی
سخت کال ټماټرو فصل گزار حال له خو چون کې دا اوس روستو چې دا کم بیا په روستو دی اخیر ټیم کې پیلا سرخه ونه مرزاغه دا او چوالي مرز کې بیا مینه لخوي او بیا روستو زمونږ د علاقه چرندا لګا مرز پیرازي وچوالی سخت کړی
تاسو به بخور د گرمی کوي کنه
او بخور خو سار ټیم کې یا مازګر ټیم کې ډیر خلک کوي موږ په خپلم کو
دا اوس هم چې دا ټیوبل لګي او دا کم نه ته بخور کوي
دا هو ټیوب چې کم لګي دا به د جوار موار او ته یا لغه ته بخور کوي یم اس په خین ټیم کې دی پس نه ته بخور
ټیک شو چې ډیر مننه مهرباني
مهرباني جی
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ
او سوړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوالو سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د میکانګ د کوزي سیمې سین د چین نوته دی او دا د سویلین ورختیځ ایشیا د سلورو ملکونو نه د تیرېدو ورستو سمندر ته غورځيږي دی سین د سیمې او یا ملیون خلک خپل کې تړلې دي او دا ټول شمیر آبادی اومده دی سین نه د کر کلیکولو او په دې کې د مچماره کولو تر مخې ځان لا رزق ګټي خو هر کله چې کشالی که په هر مرحله راپورته کیږي په لکونو خلق متاثر کوي. دغه شان په کال 1995 کې د همدا قسمه سیمه ایزو مفاداتو د مسلو په شریکه د اوارولو دپاره کمبوډیا، لاوس، تایلند او ویتنام د میکانګ سیند کمیشن جوړ کړو. امریکا په دې کار کې د کوز میکانګ د منصوبې په نوم د یوې جوړې ادارې په ذریعه لاس امداد کوي، کم چې دغلته د سرحدونو د پورې غاړه د ترقۍ او پالیسۍ د مسلو د اوارولو دپاره قایم کړی شوی دی. دې کمیشن د خصوصي دلچسپۍ شپږو معاملو ته خپل خصوصي پام ګرځولی دی. دا شپږ خصوصي معاملې د کرکیلي او د خوراک د تحفظ، د تړون، تعلیم، د توانایی د تحفظ، د چاپیریال او د اوبو او د صحت مدونو سره تعلق لري. دین علاوه د جنسی مساواتو سره تعلق لرونکي مسلې هم شته چې کمیشن د خپل نظر لاندې ساتلی دي. د رواني میاشتې په شروع کې امریکې د دې منصوبې د انتظام لاندې د بیا بیا استعمالیدونکي او صفا توانایی په بابله د فلپاین په صدر مقام منیلا کې یو مذاکره وکړله. دا مذاکره په منیلا کې د صفا توانایی په یو اداره کې وشوه او د اخراجاتو ذمه د ایشیا ترقیاتی بینک اخیستی وه. د مذاکرې مشري د توانایی د سفارتکارۍ دپاره د امریکې نایب خارجه وزیر روبین ډونیګان کولا او په دې کې د امریکې د توانایی کمپنۍ او د برما، کمبوډیا، لاوس، تایلند او د ویتنام د توانایی وزیران خپلو کې مخامخ کینولی شول چې دوی په دې موضوع خبرې وکړي چې د امریکې فرمونه او ټکنالوژي په څه ډول د صفا توانایی د مسلو اوارې راوستی شي او څنګه د میکانګ سیند په سیمه کې د توانایی د تحفظ کار ته وده ورکولی شي. په سویلین مرختیځه ایشیا کې د بجلی د اجت په باب له پیشنګوئی شوې ده چې دا به د کال 2030 پورې د کال د 40% په حساب زیاتیږي. دې موده کې به د سیمې په 50 ملکونو کې د توانایی د استعمال شرح دې مار اوچتیږي. بیا بیا استعمالیدونکي او صفا توانایی د بجټونو په محکم ساتلو، د توانایی بهر نه پراغوښتو کې د کمی کولو او د کاربن د اخراج په راکمولو کې ډیر لاس امداد کولی شي. منیلا کې شوې مذاکره کې د ډلو په شکل کې شوو بحثونو کې د میکانګ سیند په سیمه کې د توانایی د مختلفو وسیلو په حالت کې په خوالي راوستو هم غور وشو او په دې کار کې د شمسی توانایی، د نباتاتي توانایی او د بجلی د پایدونکو ګریډونو د کردار جاج واخیستی شو. دې ډلو د بیا بیا استعمالیدونکو توانایی په مد کې د امریکې د حکومت او د ذاتی مد د مالی امداد په حد برید هم خبرې وکړي. د میکانګ سیند د کوزې لمنې د منصوبې په شان د دا قسمه نورو پروګرامونو تر مخې امریکې د میکانګ سیند په غاړه د پرتو ملکونو په هغو کوششونو کې د لاس امداد کولو پوخ لوس کړی دی، کوم چې دا ملکونه د علاقایي ملګرتیا د ښه کولو او په میکانګ سیند تکیه لرونکو ټولو ملکونو له د یو پایدار سباوون د حاصلولو د پاره کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadwradio.com.